په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په پیل کې د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به افغانستان اقتصاد وظیفي. یونا مانن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او لمرستندوی محسوس سره د کار کولو په اړه لګول شوی بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یونا مان مرستیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندام محمد ندیم سره په کتنه کې کړی او ویلي و چې پر ښځو لګول شوی محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکې مخکښ رول لوبوي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلارې دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونو افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوونه مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنۍ او بهرنیو مرستندوی مؤسسو کې تر امر رسانی پورې له کار کولو منع دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنو په وینا د افغانستان نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نه شي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هر اونۍ د شاوخوا 30 میلیون ډالر د رسیدو په خلای کاو په ورسته یو نږدې څلور اونۍ کې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په ورسته یو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیک د بندولو په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 2 کلن ایرانی تبه په دې هېواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیځ ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی دی 2500 کیلومتره مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یانهوب خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کترینا لومب نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شي. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
د طالبانو له خوا له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغېزو په اړه مو له یوې مدني فعال سره مرکه کړې ده.
د لامل چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو تار شوي دي.
د غرض ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له اداره سیف د چلډرن هم وایي په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. یو شمېر افغان خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو د ادارو لخوا د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ورځ تر بلې له ستونزو سره مخامخ کیږي.
سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریکي چې رسنۍ ورته اړتیا لري. د بیان ازادي همدا اصلي جواب وي.
د خبرونه په دوه منی مې کړي ازادي رادیو تاسو د ورکو شو وای ځانو د لټي پروګرام هم هېروي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اکشن ایډ ماسسي یو مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. له افغانستان سره د دې مرستندوی ماسسي د آسیا او بشري مرستو مشر پر طالبانو دغه راز انتقاد کړی چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. جزئیات د امید زهیر مل راپور کې.
د اکشن ایډ مؤسسې د سیاو بشری مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی نو موړی په افغانستان کې د خوځو د بشری حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټوئیټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو خوځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمل چنجونو او خوځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 11 او 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادو نیوکو په اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستانه د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلې او تر خوایي افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او تر خوایي په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او له تر هغه سره د مبارزې غوښتنه هم شوي. خو طالبانو تل ویلي له خپل اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او تر خوایي تر هغه سره مبارزې ته هم ژمن دي.
د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر تعلیم او کار د ورستو محدودیتونو د اغیزو په اړه د ازادي رادیو خبریال مرسلین ارسلا د مدني ټولنې له یوې فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې ده. هغه لی آریان چې په یوې غیر دولتي ادارې کې کار کوي او د طالبانو د لګول شوو بندیزونو له امله خپل دند له لاسه ورکړې، په پیل کې پر ښځو د دغو بندیزونو د اغیزو په باب وایي.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمین وي، هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي، او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بندې دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیر بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه ښځې وي، د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان، هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا د سکم یو میاشت کېږي زه کور کې ما. هغه وخت کدي کور نران و دندې نه درلودلې یا کور کې نران و همدغه ښځې سرپرستان وي، ښځې به کار کوو اقتصاد یو سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت د سکورنۍ وی چې هغه سرپرستان نه دلود نارینه چې کار ورته کړم دا خزي وی چې د کور اقتصادي مشکلات یې لول دی کار کاوه. نو یا دا تصمیم د سې واقع بینانه دی، آیا دا کې دی شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ تنفقه وګټي او خزي چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کېنی د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته؟
شخصا زخپلا کوم کسان چې مال دلې دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دینه. دغه خزې څنګه او کی چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنا چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لار دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې په هانتونونو مکتبونو همدارنګ د خزو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې فعال سونیکا آریانو چې د طالبانو له لوري لکار او تعلیم څخه د خزو درا ګرځول د اغیزو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. په عین حال کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دندې له لاسه ورکړي وای یا به خپل ماشومان کارونو لپاره سړکونو ته استوي او یا به هم په خپل ور سره سړکونو ته ځي چې د خپل کورنۍ لپاره یو نفقه ډوډۍ وګټي.
دا د 12 کلنې زینب مور ده چې د کابل ښار په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وای په خای په یو نادولتي اداره کې د تلاشۍ په برخې کار کوو، خو اوس چې بیکاره ده دا اولوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپل شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله، خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولوو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړي له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغه ښځو نه چې نارینه ور سره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیې کې چې د شنبې په ورځ یې خپره کړي ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولای په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناک چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلې چې 90% میرمنې چې د کورنۍ مشري ورتر غاړې ده په 2020 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شپېر په 2021 کال کې 19% و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 28 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له عمله د زده کړو له حق بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډیر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز ترڅنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو د پریکړه په دننه او بهر کې ګڼ خبرګونونه راپارولي دي، خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
به هم پام دې موضوع کې تم کې وو د ترکیه یو مشهور دینی عالم او د مسلمانو هیوادونو د عالمانو د مشرتابه کمیټې غړی محمد ګورمزوی په افغانستان کې په نجونو د زده کړې د بندیز مسله په ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده. هغه په ترکیه کې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب آغا سره په کتنه کې دغه موضوع را برسېره کړې او ویلي دي چې په نجونو او ښځو د زده کړې بندیز د منلو نه دی. له دې مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د اسلامي نړۍ یو شمیر هیوادونو هم له طالبانو غوښتي وو چې خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي.
د ترکیه یو نوموتی دینی عالم ډاکټر محمد ګورمز له شرعي پلوه طالبان ننګولي چې ولې دنجونو د تعلیم مخه نیولې. ډاکټر ګورمز د طالبانو د پهنې له سرپرست وزیر سره ترکیه کې لیدلی او ورته ویلي دنجونو په تعلیم د بندیز موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله نه، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو سره تړلې موضوع ده. د هغې د دې لیدنې او خبرو ویډیو چې پکې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب آغا او نور طالب چارواکي هم ناست دي، د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې یا علما المسلمین پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې. هغه د طالبانو پوهنې وزیر ته په خطاب کې وایي:
محترم بکنمز،
ښاغلی وزیر، شاید تاسو وایست چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده او هیڅوک پکې د څه ویلو حق نه لري، مګر زه باید ووایم چې دا موضوع اوس د ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده چې په دې اړه پوښتنه وکړي. تر دې چې زما لور له ما په کور کې پوښتي او زه مجبور یم چې ځواب ورکړم، هغه ماته وایي: ولې په افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نه ځي؟ زه هیله لرم چې له تاسې ښه خبر واورم.
ډاکټر ګورمز زیاتوي، د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې پنجونو د تعلیم بندیز ورته د منلو نه دی. د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې په دې اړه څه نه دي لیکلي چې د دیني عالم محمد ګورمز اندېښنو او پوښتنو ته د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب آغا ځواب څه و؟ د طالبانو د پوهنې وزارت سره مو دا موضوع شریکه کړه خو چارواکو یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم د 2022 کال د اکتوبر په 14مه ترکیه کې د دیني عالمانو په یو غونډه کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د افغان جنوب په تعلیم د بندیز ستونزه حل شي، خو له هغې نیټې تر ننه او د دوی د بیا بیا ژمنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي. تر خوای درې اونۍ وړاندې طالبانو په پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په تو هم بندیز ولګاوه. نن 415 اویایمه ورځ ده چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو راګرځولي او تر خوای شلمه ورځ ده چې طالبانو په پوهنتونونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت دریځ کړن لاره د دې لامل شوي چې دوی په نړیواله کچه د ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض او نابرابرۍ تورن شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of most.
له اروپا تر امریکا،
له ریاکشن
د آسیا تر اوسترالیا،
میر ما
تاسو مين ته یو واغو
سپورت یې چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
چین له نږدې درې کلونو وروسته هغه هیواد ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لری کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال منځ لاړ چې په چین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې لا هم په ډېرېدو دي. تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خبره شوه، هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لری کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوخی احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان و چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل، خو دوی په دولتي ودانیو کې ل 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلارې عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلي سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځانډو وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې پراتلونکو شاوخوا دوه میاشتو کې څلور لکه کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بی جنگ د کورونا د مخنیوي د محدودیتونه وروسته له هغه لری کړل چې تیر میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بې ساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمیر چینایان به هم له هیواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي، ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دینه رموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري، او دغه ویزا یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخیږي. همدا اوس هم د چین یو شمیر روغتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي، او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو تر لاسرسی ورستر بلې سختي هیږي. دوی په خبرې د طالبانو د حکومت د ډیرو ادارو ویندویان په اسانۍ سره له رسنیو او خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم دغه ستونزه جدي ګڼي او د حل غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی ټولو رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې ژمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان او د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه وای اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی چې دوی په خبره د خبریالانو او رسنیو کارونه یې ستونزو سره مخ کړی دي. دغه خبریالان او بنسټونه ټینګار کوي چې د طالبان حکومت وایاندویان باید له رسنیو سره همکاري وکړي او اړین معلومات په وخت له دوی سره شریک کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وای
اطلاعات ته لاسرسی شته، خو هغه مرنه د سمجه رسنیو ته پکار ده. پکارم ده چې سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي هم دا اصلي جوابوي.
د خبريالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم داستونځ تاییدوي وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنې دوه رئیس اطلاعات او لاسرسی محدود شوی دی. خو دوی وایي دا موضوع په وار وار د طالبانو د حکومت له وایاندویانو او رسنیزو مسولینو سره شریکه کړی ده. په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ نایم مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
از یک سال و چند ما به این طرف مشکل دسترسی به اطلاعات به یکی از
د یو کال او څو میشتو رئیس اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع یو جدي ستونزه وه، او خبريالان او رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د کانفرنسونو، اعلامیو او ناستو له لارې د نشراتو لموین رئیس او د حکومت لویندویانو سره د موارد شریک کړي دي، او په دې ټینګار شوی چې خبريالانو ته د اطلاعاتو د شریکولو زمينه برابر کړي څو افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي بس له منځه ولاړ نشي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز سم د طالبانو د حکومت لخوا خبريالانو او رسنۍ سره د اطلاعاتو نه شریکول د رسنۍ او خبريالانو د کار په وړاندې یو جدي ستونزه بولي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته رسنیز کار هم په شدت سره اغیزمن شو. د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنۍ د نورو محدودیتونو ترڅنګ چې له امله ډیری رسنۍ وتړل شوې او په زیات شمیر سره خبريالان او رسنیز کار کوونکي له هیواد وتل او یا هم ګارشول اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم مهم لامل وو. خو د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د اندېښنې ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاعاتو په برخه کې له رسنیو سره همکاري ته ژمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ او خبريالان ځینې د پښتنو باره کې اصرار کوي چې هغه پالیسي له مخې نه باره کې ویندویانو مې څه نسي ویلی، لکه د تعلیم موضوع ځینې نور موضوعات په فیصله سوي دي او د تطبیق په مرحله کې دي. او رسنۍ متاسفانه بیا اصرار نه هغه پوښتنې کوي چې هغه یو ورځ ځواب سوي یا ویندویان نه غواړي په اړه څه ووایي. نور برخو کې انشاءالله د رسیدګي معلومات وي څومره ممکن وي هغه کېږي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په تېره یوه میاشت کې د طالبانو د حکومت چارواکو او ویاندویانو یوازې ازادي راډیو ته له دیرشو په زیاتو راپورونو کې د بېلابېلو مواردو په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم وخت په وخت اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خبريالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کېدلې، چې دې ستونزې ته د هواري په مخه بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شو.
یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې له دوه کلونو راهیسې تقاعدي نه ده اخیستی او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه همدا مني چې متقاعدین په ناوړه وضعیت کې دي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یې په دې اړه په وار وار خبرې کړي، خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره شوې. د طالبانو حکومت مالی وزارت بیا وایي چې له همدې متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې په اړه دوی د خپل مشرتابه لارښوونې په تمه دي.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نومنده نو موړای وای په 13 دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدی نه دور کړل شوی، چې په خبره ل سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغي هم اخته دی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل چې د خپل درملنې پیسې هم سره نشته.
مدته 2 سال مشه کې حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کله کېږي چې تقاعدی مې نه ده اخیستی. زما اقتصادي حالت ډیر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخیږي. سینه یې ده، خو د درملنې پیسې یې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځلې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد د 14 نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړي دي، ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د منظوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده، خو تر اوسه پورې منظور شوې نه ده. موږ په انتظار دی همدې یو.
خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت وایاند احمد ولی حق مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دی راغلي. کله راشي که ورکړل شوی او لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالي وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړي دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,871 تنو ته رسېده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې یو ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره ځي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه، خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي، یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملکی ښه حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا په د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي پیسو کمی ورسره پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځانته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ما هله غشتنه دا د طالبانو څخه چې مکتبونه الکی او دا د مجلسو کارکونکو ملکی ورس پورس څنګه شهر اولی په ملک سره او بل مالیات ډیر اخلي یو پر بنځیر دا اړو حکومت سره اذا پکړی د پرموج باندې چې ګرانې ټول دی راوستل سره ما هله خوښ ده چې دا کارو سلاس واخی او عدالت چلو السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو د برخې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو وایزانو د لټي پروګرام درته خبرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال مارکوس اپوتزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به د افغانستان اقتصاد وځپي. یونام نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلي اپوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او له مرستندویو موسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یونام مرستیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبه له طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې کړې و او ویلي و چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې خزینه کارکوونکي مخکښ رول لوبوي. او چا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلارې دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونو افغانانو له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړی دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنۍ او بهرنیو مرستندویو موسسو کې تر امر رسانی پورې له کار کولو منع دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مخشوش نشي. خو په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري که نه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هره اونۍ د شاوخوا 40 میلیون ډالر د رسیدو پخلی کاوه په وروستیو نږدې څلورو اونیو کې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نقدو پیسو د لیږد د بندولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 22 کلن ایرانی تبه په دې هېواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیز ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروپ راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یوې ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوب خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولو ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کاترینا لومپ نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیونه نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. د هغې په خبره ټول شاوخوا 14 میلیون وګړي چې د اوکراین د ټول نفوس شاوخوا 40% جوړوي اغېزمن شوي. هغې زیاته کړه جرمني له 15 لکو زیات اوکراینیان په خپله خاوره کې منلی دي.
خوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او شی هلی تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکالی او پر روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما تای روشان چمتو کړی. درنو اوریدونکو، په تیرو اونۍ کې مې یادونه وکړه چې د نوي عیسوي کال په پیل کېدو سره به هڅه وکړو چې ستاسو پیغامونه نه یوازې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین څخه، بلکې ستاسو هغه پیغامونه چې د واتساپ له لارې را لېږي هم را اخلو او په دغه خپرونه کې به یې خپرو. نو ځکه ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې نه یوازې خپل پیغامونه د دغه راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، بلکې د واتساپ د لارې هم موږ ته خپل صوتي یا غږیز پیغامونه راولېږي. زموږ د واتساپ شمیره په لاندې ډول ده: 00420221210 شمیره بیا تکراروم: 00420221210. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته له ټولو ممکنو لارو راولېږئ، لومړی به راسو هغه پیغامونه به واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې کور دی، پلار مې مړ دی، دا لک د څورلس پنځلس کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه لک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 03 3 9 4 0. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پوښتنه وکړه، وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم، پلان هم څلور کال کیږي چې مړ دی. و سلام ستاسو خدمتګار.
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زلې کی ته راغلم ته محمد نور مرانی ما کابل ولایت د 112 څخه. روشن صاحب مونږ یو ماشوم مندلای چې دی محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی، لګ عصبي ستونزه هم لري، د لس کلو دی، څلور ورځې کیږي چې مونږ سره دی. دغه نو ډیر خفه دی، خپل کورنۍ ته جاړي، بس کار چاته پاته وي یا د چا د کورنۍ وي زه ورته ټلیفون شمیره وایم، بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې د واټساپ امتحان شمیره وای 0 1 1 9 9 یعنی 0 1 3 1 8 9 2 اخیری و بل امتحان شمیره 0 1 9 10 5 0 8 یعنی 0 1 9 3 0 8 5 0 اخیری و. ډیره زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړه او بیا د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه اونۍ کې هلې روشن صاحب محترم مختاری کسرو جوړ چې جمعي پټنو لري. زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب دولس ولینا. ما ته سمو د مخکې یو هیوادوال د مسعود خورمی په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و. وای د ایران هیواد ته مخکې تللی وم، هلته بندي وم، اوس له زندان نه خوشې یم او د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ځان معرفي کوو. که هر څوک غواړي د خورمی صاحب له معلومات پیدا کړي، البته مسعود خورمی نومیږي. زما د ټلیفون شماره د ماته د زنګ وېدې په فکر معلومات ورکوم: 0 9 1 1 1 0 بل شماره ده 0 1 1 4 1 4 1 6 1 1.
درنو دوستانو، دا وستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیداسي کسانو په باب مو معلومات راکوه. ستاسو څخه مننه. اوس به هم راسو دهغو ګران اوریدونکو ژغونه به یو ځای سره واورو کوم چې د خپل ورکو سو وازیزانو پلټنه کوي.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فضل احد د هلمند ولایت موسکلا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی، تقریبا 15 کاله عمر لري او 2.5 کاله کیږي چې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ژغ خپل اوري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره د 0 0 3 0 6 5 5 1 4 او د اتصالات شمیره د 0 3 1 3 0 5 5 1 4. شمیره یو بار بیا تکرارم: 0 0 1 5 5 4 4 او 0 2 0 1 4 0 2 5 5 4 5. نو جایزه ډیر جایزه لري چې هر مسلمان ورته معلومات وي. موږ ډیر په سرګردانه کې په مدرسه کې دی چا سره وي او یا دی چا سره کار کوي، نو موږ ته معلومات راکړي کدلې ته په افغانستان کې قبل ځای.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک هلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکو. زما یو راره په نامه د شفیع الله نه کال عمر لري، سپین جامع په تنوی چې تقریبا 8 میاشتې وخت کیږي چې ورک شوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادي رادیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کی او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړی، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتس اپ شمیره پیدا کړه چې زه هم د اوس لولم، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړی. مننه. ستاسو شمیره 0 0 3 0 5 8 5 9 2 5 0. شمیره بیا تکرارم: 0 0 3 0 5 8 5 9 2 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ کارکونکو ته د ټولو تزما سلامونه ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور د منجوی د کریات زما د کازوی د شیخ محمد اکانمیږي، لوري ورکه د 15 کال کیږي، بیبی خدیجه نمیږي، بور وشتیانې دي، د سره وسپین انجلی ده. شیخ محمد اکا د بیا معنی لري، استاد او په خوې مټر چلوي. نو که هر مسلمان ته دا بیبی خدیجه معلومه یا دا په خپل دا زما خبري اوري، په دغه شماره دی وروره مشته جنگوي: 0 0 3 2 2 6 5 6 5. 0 0 3 2 2 6 5 6 5. مننه.
السلام علیکم. نوم غلام ولید د دایرات ولایت در بچنګ ولسوالی ست سر په تماس کې. موږ بچی کا کا د محمد نسیم په نامه یادیږي، د درې برج کې نظر کسوې دي. که هر چاته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي: 0 0 1 3 9 3 10. بل نمبر دی: 0 0 2 8 8 5 5 8 1. مننه که داس ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام نشر کی. تیر روشن سر عبدالکیم خبر کوم. دلته می ځای یو ورو رخ سوې دي، تقریبا 12 کال عمر دی، د لاس میچ کې جن در کا سوې دي. که چیرې د زما आवाज او ریبل مسلمان ورو د پاره معلومات لري، د زما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي 38 لک افغاني جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تایر روشن صاحب ستاسو خډیر زیاته مننه کوم چې موږ پیغام نه خبره یا زمتی ولاده پراده ولایت د بکوا د ولسوالی د بندنه و تاسو سره په لاین کې مازما یو ورور دی په نامه د شایسته خان تقریبا 12 کال عمر دی او د شپږ میاشتې کې چې لا درکه سوی دی کچيري د زموږ आवाज او دی بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي ورور څلويش لکه افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور و اته شپار سلور تای روشن صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبره یو جهان مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نومیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلې نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 7 8 10 9 5 9. والسلام په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیر د کابل څخه دغلته موږ نوی ماشوم نه درک شوی دی. د احمد ولی په نامه د شپږو کلو بېلګه ثابت تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پرتان دي. د هر ورور ته معلومات نو ماته ترې په دغه شمېره زنګ وهي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجران مل کابل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سیلانونه تیر کړي، نواب د ورور نوم یې ملا خیل، د 15 شپږ دېرش کلو دی. دا 15 کېږي چې دی د کور څخه نه درکه دی، او که هر چاته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی، مقصد کورنۍ سخته پسې خواشینی ده چې دا چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. داسې میانقده انسان دی، نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی، ونه کې داسې 175 دغه سانتي متره کې دغونه ونه ده. یعنې نو کار چاته په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. لومړی شماره اتصالات ورته وایم چې 0 58 19 64 9 40، یعنې 0 8 1 1 5 5 4 9. بل امتین شماره د غم ورته وایم چې 0 9 50 9 50 8 6 5 5، یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5. باقی تاسو ته ښه پروګرام د خدای په امان د پیغام نشریدو په هیله.
سلامونه نیکی روشان صاحب، تاسو څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه او ټول ته سلامونه کوم. جان فریادی یم، له هلمند د پیغام په زمان. زموږ یو دوست هغه محمد نومیږي، د عبدالهادي اکا زوی دی. کم از کم 9 کاله 3 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه دغه څه وی دی چې هر چا ته په اړه معلومات وي، مې د خپل ځاغه او مغرب په دغه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیو. چې ټلیفون شمیره وایم 0 1 0 8 5 2 4 4 9 1، او بل شمیره وایم 0 1 0 5 2 3 5 2. شمیره تل بیا تکراروم 0 1 0 8 5 2 4 8 بیا 4 9 1، او بل شمیره وایم 0 1 0 5 2 4 3 2 0 5 2. نو هر چاته کې په اړه معلومات وي، یعنې چې ته مثال پاتې وي، نو ما ته دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسې. شمېرې در بیا تکراروم 0 1 0 8 5 2 4 3 2 0 5 2 4 3 2 0 5 2. خو چې مې د لاسه کې ستا ته پیدا کړې ښه وخت ژوند بیا د خوښې
ومنم. سلامونه کیلې د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو ته. دا الحکم د جلال آباد ښار څخه له نس زما یو ورور دی، د لس میاشتو څخه نه درکه شوی دی. ژبه ګونګ دی او غوږونه کوڼ دی. که چا دې په اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې دې له پدې شمېر ټېلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي. 0 1 0 4 3 5 9 5 5، بله شمېره 0 8 0 8 2 1، درېیمه شمېره 0 1 3 4 4 3 6. مننه، وسلام.
سلامونه روشن صاحب، تا تر څنګ تخنیکی همکار د څوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کنی ولی چې دوه ورځې مخکې زما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي، زموږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم 0 1 0 8 5 4 5 2 1 5 1. یعنی صفر و ات سالور یاو اینجا دوا ای سالور یاو روشن شمارا وائل صفر نهاویا نهاویا اویا تینجا سوا شپگ اویا بے تکرار اوم صفر و نه و نه و صفر اینجا شپگ و شپگ ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
السلام علیکم عبدالحنان مولوی مدا کندهار ولایت څخه زما یو دوست ورکړی د ذبیح الله په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات نو ماته دي په همدغه شمیره کې د خوندي سیم د زنګ وي شمیره ده صفر اوه صفر صفر دری شپږ پنځه درې اوه اوه د شمیرې تکرار دی صفر پر اوه سوه شپږ دېرش پر پنځوس اوه اویا او یا هم بل شمیره د روشن ده صفر اوه نه نه درې شپږ پنځه درې اوه اوه شمیرې تکرار دی صفر اوه نه نوي شپږ دېرش پر پنځوس اوه اویا او یا هم بل شمیره د ایم ټي این ده صفر اوه 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 درې شپږ پنځه درې اوه اوه د شمیرې تکرار دی صفر اوه سوه اوه اویا شپږ دېرش پر پنځوس و ابیا د خدای په
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینوال ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نظر کشه وای د صدر ولی په نامه د شپګو کلو به لګه ثابت تکلیف هم لري تور بوتونه او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره دا صفر و سو شپګاتیا پلس او سالور پندوس و سو سالور شپیت یعنی صفر و ات شپگ دو پنځه سالور و شپگ سالور او بل د انټین شمیره ده صفر و یا لس دو پندوس ات سو دو نوی یعنی صفر و یو صفر پنځه دو ات نه دو او بل هم د واتس اپ شمیره ده که غواړی چې په واتس اپ انزورانه راولېګ نه وانګ ته په واتس اپ په دغه شمیره باندې هغه و د واتس اپ شمیره د صفر و یا یو دې شپږ یا نه سو و ویش یعنی صفر و و درې یو ات شپږ نه دو و د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تاته او تاسو تخنیکی همکاران ته زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي. د ده پنج مریضي درلوده یو ناسې وکړي د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تلی و هراته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي نو په دغه شمیره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمیره درته وایم صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش. د بې سیم شمیره بیا درته وایم صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. دوهم د اتصالات شمیره درته وایم صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر. بیا هم د اتصالات شمیره صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر. نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري که چیرې که مري یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمیره ناست نه شي. خو دی چې موږ کوچناک سړی وو په تنه بیې غټ نه وو شاوخوا د څلوېښت کالو په اندازه بیې عمر بلو انشاءالله تا نن ورځ به تړله نو که هر مسلمان درک پر لري بعد له اسلامي خلندې له مخه زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو ان شاء الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د ورکشن عزیزانو د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل آشنا یم له کونړ ولایت مرکز اسد آباد څخه سره اړیکه ټینګ کړی یم. زما یو تن وراره چې صداقت نومیږي، د پلار نوم یې نور رحمان دی، د تر نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات یې نو لطفاً په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده 0 شپږ شپېته شپږ شپېته پنځه پنځوس درې څلوېښت. یو شمېره یو ځل بیا 0 شپږ 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 پنځه پنځوس درې څلوېښت. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو، نو
پرغه شمیره دې من سره اړیکه کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغه ګوندل من دا نو ته بریښ ته ورسواله سره پاره کوم روز جان. یو دامه زی تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی، نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دې موږ ته ټلیفون وکړي. څه پروا ته څلور و څلور یو درې څلور یو شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 8 4 و 4 1 3 4 1 دغه شمیره ده. دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډیر جنو خوشاله کیږو. د کنجاق د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کال عمر لري. السلام علیکم.
ځکه نو اړیدونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای او وخت ته دی پاته. تاسو به هم خپل پیغامونه مشتره ولېږئ تر راتلونکو خبرونو پورې. تاسو ته په نړۍ وخت او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اړیدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00 42 02 21 یاو دوا څلور یاو یاو پنځه